درنو دوستانو ستړي مشه اجمالاً د مودې ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اگست په 11مه یو وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خبر کړی ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نسغم حد ته رسیدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د غراډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښي. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې هیلیکوپټرونه هم پکې برخه لري. له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي. د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سختې زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې ژور و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګېدلي. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګېد. تر دې دمه یو تن د دې ورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. دولس اطفایه موټر او درې هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګېدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډې کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډې کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وبورچ ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورټ سرویره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی. دا دیار لسکلونو فعالیت وروسته خپل خبرونه بند کړی. نو ریپورټونه به مو لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړی چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټول. دواړه مشران ټاکل شوی د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبي. دا چې دوه لس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروستیو کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه ریپورت کې چې پرون د اگست په 11مه وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاوې پر خپل ویبپاڼه خپور کړی. په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلی بللې او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډېری افغاني ښځې او انجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړې. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمیر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې ورځ ځان نه خبر نو او موږ څه اعلامیه راغله تاسو نور حق نه لري سره له دې موږ کومه ګناه موږ ته معلومه نه وه خو موږ نه د تعلیم کولو حق واخیسته دا ډېره سخته وه.
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دی پوره. خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه د ښځو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی نورم تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي را شوې ده.
د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړې. داسې مهال چې دوی په کور دننه ل شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستې. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولې.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډيو ته ویل چې په دې هوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبرې کبیر ته افغانستان د ستنی شي هلته به د ژوند له تر ټولو بنسټیزو حقونو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاربي برخه شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان خصو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لری کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتون کې دي. نور حل په دې ریپورت کې.
ما تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د ماستر یو افغان محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوې او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش بعد از فراغت دارن، بعد از که فارغ التحصیل شدن که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
مکتول انجلو سرا دام دیخ نده چه لفراغت روست با و نکره شو دلتا پاتی شو او افغانستان ده هم وسنه و شرایطو که بیر دستانی شو. زخپلا دستی دا تشویش حالاتیم چه فکر کوم دازمکی او اسمان ترمنز لاچار پاتیم چه نه دلتا پاتی کده شو او نه حل تطلاله شو. محصلینو تا اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغیږي. که افغانستان ته ستنی شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته بستنه کړل سي. دې هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چی استل جبری ندی، خو برعکس تول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وي افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ ده زما بندون دی درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې ده اوس لږ پاتې ده، سو ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، دا ایجوکیشن به ټول خراب کېږي او افغانستان کې داسې اسه فیسلټیز هم نشته، یونیورسٹی نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې وی بلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتی ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتون او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکو ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو له تاسو سره ده. خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 13 کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمایز رادیو خپل خبرونې پای ته رسولې. د رادیو په خپل فیسبوک پاڼه په یو خبرې کړي لامه کې ویلي چې ځینې وختونه د یغ د زغملونه بي په ورته وخت کې د افغانستان لرسنوی د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارون لامل تړل شوی ده. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل 13 کلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11مه په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي لامه کې ویلي چې ځینی وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خبرونې پیل کړي. د روان اګست په 15مه د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوا خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوی او تحقیقات ترې شوی. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. په دایکوندی او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم رادیو د حاکم نظام د فشارونو لامل وتړل شو. یو نه مخکې د دې رادیو خبريالان نیول شوی وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د اجبنه ترې اخیستل شوی وي چې رادیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولای شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړي کو مسؤل سمیه ولیزاده هم د رادیو بندیدو ته اشاره ویل. هغه پالیسی چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو پاړه غوړه کړې دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مارس ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي رادیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یو سیمایز رادیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځنګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما هم په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې پاړه اندېښنه خوده لی ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو پاړه د عام بحثونو مخنیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندیدو پاړه څنګه دی ویلي خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې د بیان ازادي تجمندي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنیس فعالیت په تور نه دیول شوی. خداسې محل چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکرين د جګړې په تړاو غټوري وي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکرين ولسمشر لپاره ونه ورسول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به دا وي چې خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند تلار هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معاملې کې د مزکې تبادله شامل وي. د وویل ل پوتين سره په خبرو په نمبرو دو دقیقو کې پوښي چې آیا موافقه تر لاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساسه وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې ل ولادیمیر پوتين سره تر لیدو وروسته به د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي او نور اروپا یې مشانو ته زنګ وهي. شغله ترامپ ته هم وویل چې د سولې د احتمالي معامله ل امریکا سره ارتباط نه لري چې د یې پریکړه وکړي. خود څرګند کړه چې د زيلنسکي او پوتين غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ یې وویل چې راتلونکي غونډه به د زيلنسکي او پوتين یا کدوی ارتیا ویني دای به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر اندري سی بی ها سره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرداري ورکړې چې په الاسکا کې سرمشیزه کولای شي چې داسې ډیپلوماټیک دام ته زمينه برابر کړي چې روسیې د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. دا ساج اروپا ساج رړو د خبر څنګ په وینا پر اوکرين د روسیې یړغل په 350 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوی دی او دې جګړې اوکرين اوران کړی د روسیې اقتصادي په یو جنگي ماشين بدل کړی او د مسکو واکمن حکومت په یو داسې ادارې بدل کړی چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لویدي زوټ کلونو لمخي د روسانو د مرشوب لشمیر په دې جګړه کې لایوم بلون څخه اوړي. په اوکرين کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له یو لک کسانو زیات دی او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا څلور لک ته په دغه هیواد کې رسیدل.
ل خبرونو ور اخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال له فایل راهیسي 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوی دی. د سازمان تیر ورځ په یو ریپورت کې ویل چې په متوسطه توګه په هر ډیر ثانیو کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په ورستیو کې له غونډي هیوادونو راشړل شوی دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپل ماشومان لپاره د زده کړو روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتونکي دي. تفصیل په دې ریپورت کې
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوګي له سخت ناورین سره مخ دی. په اوسط ډول په هرو 13 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 18 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8,00,000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي چې دا شمیره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. پراپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستانه شوي دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو لړلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي چې ډیری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږیدلې او یا یې هلته له ډیرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس په ساره دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی خارونو کې د کورنۍ لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې ورستیو کې له ګاونډي هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې ورستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار مور مرمنې او څلورو ماشومانو سره ستونسوي او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي. د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو. خو لا غذای یې هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو. موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو. د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو. هېڅ څوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولی چې ډاکټر ته بوزو موږ دلته په یو خالی زمګه کې خیمه درولې ده موږ څلور خبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري زموږ وختنه ده چې لموږ سره مرسته وکړي
تر دې مخکې د مرګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتم او ویل چې د ګاونډي هیوادونو افغانستان ته د ستنیدونکو شپېته سلنه د اتلس کلونو څخه کم عمر لري د مرګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستنه سوي یا بیرته ستنیدو ته اړ سوي دي چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډیر له ایران او تر 3,250,000 ډیر له پاکستان ستنه سوي دي د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوی راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنیدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډیرو اړتیاو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن سي د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنیدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نو لري افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وايي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبي د چې اوس کابل تر اغلې وای روزونکو لو بډې راخوخه کړې ورته ویلي چې مختبه ولاړ شي زموږ همکاري فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا ریپورت پرې چمتو کړې چې داغه په غک پیلېږي
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا آرزو ما نیبد که به تیم ملی بازی کنم واقعا ایر برا آرده بگیرن خوب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلاینا او خر د چاکران سیمې اوسیدونکي 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د خی لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې او لاس په لاس وی په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوتبال ځانګړي حرکتونه په ډیر ښه او چټک ډول ترسره کوي محمد عثمان ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې فوتبال سره به کچې مینا لري
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش داشتم بچه عمر تشویق کردن واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچ نیوم حالا کانو به حد سولم چه تی استعداد لری اوس می فوتبال در جوان دیو برخدا چاو خواه دو دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چه دوام تولگیز دا کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په خو امکاناتو او روزونکو تر څارن لاندې لا مخته ولاړ سي
نو که است خو د مې قریه زمين خو کې وت پنځګو کې وو مربي اصلا نه وو امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود
زموک پکلی که یو خاوری نظمه کده حال تا اصلا روزون که نو د تمرین لپاره هیچ آسانتیاوی نوی لدی وروسته ممکن کابل کې پادشم او کلی تولان نشم تر فو میز دکړ وکم او هم تمرین وکم چې ته هوا د 12 کلونو پورته ملي ډلې سره یو ځای شم
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي وروسته اوس کابل ته راغلی دی ازادي رادیو ته موبایل کابل کې روزونکو لوب ډیر استایلې ده
واغن خیلی خوشحالم ډیر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یو غزر استعداد مر انتخاب کده بده
ز ډیر خوشاله يم خدای تعالی ماته چانس راکړ چې خلک مې وپیژني زه دا وایم که هر څوک مې لاټړ وکړي هغه به هیڅ کله نه هیله نه کوم دلته د ملي لوګړي روزونکو راته وویل چې تاله روزونکو پرته دومره خلوب کوي کیدای شي تا به هر واسطو ان خی بارسلونا لوګل کی ولوبېږي
د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ټګر او نور برخو ډیرای مشهوري چیرې له هم دغه هیڅ امکاناتو زلیدلی او لړی روستون سره مختولاړې دي او د غهیوات ته ویړونه ګټلې دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم داهلي کېدای شي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پرمږ قدم کې د آزادې رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود می ټول لباینه تللای دا په 420 شپخانه کې 15% ماته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلومات د تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش خطا کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي د ښځو ږغ اورات بو دی ولی د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي مولایان دي. دا د مولایان د خدای د رسول الله ور معلومه دی دا رقم ژوند کې دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي د ملګرو ملتو په سخت دریځ ترنګل دغه کیسه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هلا ویترمات مقبول کی کدرمن او کللی سکون کو زبرشنا غم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره راس ما ماده ولسم ټولګي جغرافي مزمن دوی بلسته. هلا د تاسو ټول کدرمن زکون کی براتر او جوړ او صحتمند او سړي او د صحت جمع بون پتنوي درنو زکون کو د سیس مرسته سود نن ورځې لوستي ولسم لوستي نو تاسو ټول کدرمن زکون کو صحه هله لمن د ما چی د لوست په پښو بو کی بای له خپل زرا سره خپل کتاب کتابچا او کلمن ورډری تر سو کولی سي نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانم سر نوکی کلالی زکان کوز مرستاسو در نن رزی دویم لوس موضوع در مالداری او در حقی اقتصادی ارزش اروانده کتاب صفحه لدیر لسمین پیل بیتر شلیمی سپی بری. همچنان که در منو کلالی زکان کوز مرستاسو در نن رزی در سیاه تاب یم حقا موزوگانی چنن وز به مرستاسو پلوست که ولولو عبارت دیل لمره مالداری او در حقی اقتصادی ارزش دویم در مالداری لاری چاری دری وخشی جوی ده حقا دری مهم موزوگانی دی چنن وز به مرستاسو پلوست که ولولو و پا حق لبایی بش بر معلومات ترلاسک رو نستاسو در طول و گلالی زکان کو در پرت و جواب دیکت بحیلیم. خوشحال کن کو د لوست د پیل پښه بو کې لمړی مرافتاس مالداری او د هغې د اقتصادي ارزش اړوند معلومات ول. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرافتاس او د کرنې او د هغې اقتصادي ارزش په حق له د کرنې لارې چارو د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو جغرافي ویش په حق له معلومات بلوسته نن ورځ مرافتاس او د مالداری او د هغې د اقتصادي ارزش د مالداری لارې چارې او د دې ترڅنګ به مرافتاس د وحشي حیواناتو په حق له معلومات ترلاسه کړو چې د لوست په پښه بو کې می تاسو ټول کله من زکون کله لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو هم دا اوس خپل د ذهن څخه جواب ورکړئ او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به هم دا سوال ته جواب ورکړئ. سوال تکراروم درنه زکون کو زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي، یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي. رازم موسم درنه زکون کو لوست پر لور باندې د چې موږ تاسو ټول په هیجو مالداری یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دودی هم کلتور له جملې څخه شمیر کیږي چې په دودیز توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې و درنه زکون کو سروي بشکار کېدلې د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو څه به نه خور کې ټکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده او دغه ملامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللې او ورستر بلی به دوی کمیدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی او زیات شمیر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل او د سروي د روزلو سره یې دیوه کولی سپی چې د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداری او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوخت دي او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمیر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي او دوی د خپل ژوند ورځنیزې اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګان او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا همچنان د دې ترڅنګ کوچیان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچیانو درده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده، چې څارویو د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده، چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کلمی چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده، او د دې تر څنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبولی دی، چې له دې عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري. او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 2 ګرام کیلوګرامو اټکل سوي دي، چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي، او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو، سرویش کلونو جګړو او وچکالي مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړول و، چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې، چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله، او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو، د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو، چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور، چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي، او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوي دي، چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوي دي. تر ټولو زیات چې بيدې درنو زده کوونکو، چې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي، چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري، او د څاروي د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه د کارکول پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې، لکه بدخشان څخه تر هرات پورې پراختیا موندلې ده، او په دغو برخو کې پیدا کېږي. د دې تر څنګ کډر منځ زده کوونکو علي په برخه چې ده، هغه په خپل موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي پکښې کې روزل کېږي، چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې، په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او غوښان روزل کېږي، چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي. او دغه مالداري چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم نوی او کلتوري طریقه سره سرته رسول کیږي، چې زیات کسان په دې باندې بوختي، چې کوچی مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. ته دې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو. چې په عصري او پرمختللې بڼه سره دغه مالداری څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او پنی ډول سره د څاروي روزنه په تکثیري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو، چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دوی وکولی شي د حیواناتو رول ساتنه وکړي، او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپله د عسکري قطعاتو آسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درملنه و یا هم د څارویو درملنه او د هغوی علاج کول و، چې د هغه څخه وروسته په 1318 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژون کې ناروغي مېستراله، چې د دې وژون کې ناروغي له عمل څخه زیات شمیر غواګانې مړې شولې یا هم مېزه څخه ولاړلې، چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1315 هجري مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل، نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1315 هجري مریض کال کې یې شمیر شپاړس تل ورسو، او په اوسني وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنځیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي، او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ درمنو وګلالي زده کوونکو د عصري مالداری د څارویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو، چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، کچېری عصري مالداری موږ او تاسو سره ترسو، نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسو. د هغو جملو څخه لمړنۍ چې دي د پرا اندازې واښه چمتو کول دي، یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو، او هم چې د دې تر څنګ د څارویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی، کوم ډول خوراک، یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي، او هم چې نن د دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل څارویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو. کومې ناروغي سرچدي مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو، او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزویج باید ډیرښت ووسی، یعنی تزویج باید د دې ترمنځ ووسی، رنگارنګ حیوانات باید مېستر اورل سي، او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو، او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو. کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو، نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو، منظم ځای، یعنی پارم باید ورته ولرو تر څو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو. وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومیږي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري، چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي، چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. دغه ژوي چې دي درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. موږ ویلی شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي، یعنی انسانان ته ضرر رسوي، لکه مار، لړم، پرانس، مری، دا ټول وحشي ژوي ته ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي. نو د افغانستان د طبیعي جوړش چې ډیره پراخه او ساحه یې غرونه نیولې ده، په تیر بیا د هندوکش لړۍ چې دي لوړې لړۍ چې نو ژورې او شګرینې لمنې لري، چې په دغو لمنو کې یې ژوي د پاره ځمکه چمتو سوی ده، چې جغرافي ارزښت له لن بهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولی سي، چې د زوحیتین او سشندونکي لکه سرمشکي، سمسارا، چونګاش، مار او نور، په افغانستان کې یوازې مار ویش ډوله پیژندل شوی دي، او وو ډوله یې زهري دي، چې دوه ډوله یې کوبرا او پنځه ډوله یې به افین ماران دي. نو د دې تر څنګ تیلرونکي ژوي هم ستا، چې یو سل شل ډوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي، خو له بده مرغه خزر شمری اوس د منځ څخه تللی دي، چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي. نو درنو زکون کو تر دې دم پر مجاتس د جیو په حق معلومات لاس تر وړل وس هم د کورنی دند پر لور باندې راځوستاسو کورنی دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي. دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي. دریم سوال مالداری او عصري پرمختللي طریقه تشریح کړي. نور نو قدرمن زکون کو مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسته دي. ښه وخت اله پمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات مقبول کی قدر من اوغلی زکون کو زبرشنا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرق واس پیمه د ولسم ټولګي جغرافي مسمن بهم لوسته هله د تاسو ټول قدر من اوغلی زکون کی برتر او غوړ صحت مند او سجه د صحت جامه مون پتن می تر نو زکون کو د چز مرسته سو د جغرافي مسمن بهم لوستین او هله د چری تیر ورز لوستره بم په پراو در د کیک ټاور سره د کړو او سجه نو لوسته امره کی ولري تر نو زکون کو مخله دین چز تاسو د نن ورز نو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنه سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړي. خوشحال ګل علي زکون کوز مرسته سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حقله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کونکو د لوست پهل په شبو کې لمړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویل چې زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې ده درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سطح چې ده په دغه کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سطح د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سند سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړې سندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډیره مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت ولې هم په رسمیت سره وپیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سولې. خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره راغله ځکه چې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرشنه اخلي خو ځینې کسان بیا دا فکر یا هم په دې ام سره وچی د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرشنه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروری وګڼل شو تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډر منځ کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1315 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپل چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهیل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نام سره یې جديد د انګلستان هیات مشر هم و چې په دې مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی په امیر پسمی کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کوونکو کاوو نه میاشتې ورځس ولا، یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو. او هم چې نن د دې ترڅنګ د انګلستان ځینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ د وی هایلی ساحې سره چې ډیره زیاته مینه درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هایله ساحه راشي. نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې په غونډه سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پوری اوږداس ول چې د روسیې دولت په 1389 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کښه ومنله. او په دې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کښه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کښه په خپل د فامیر سرحدي کښه په نامه سره یادیږي. همچنان در نوز دکن که دلوز براتون که برخی که مجاوتاس و خطیز او جنوبی سرحدون پیش نوز مردکران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دی درنوز د کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیره، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې نن د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځتراله، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځتراله، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټه اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان زمي سیمي تر بلکې لاندې رااله، د افغانستان زمي سیمي اشغال کړل. چې انګلستانانو زیاته قوه چې ودرنه ځکونکو په هغه وخت کې په 1309 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل سوله. او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو کله چې د دغه پر یاداشت واوریدی، یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولې وو. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټول ته وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدل او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولا چې خپل 15 کسیزه اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسولیت په غاړه باندې واخیست چې په هغه وخت کې درنو زکونکو دغه د ډیورنډ کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه و چې ان تر نن ورځې پرې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او تر نن ورځې پرې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوی. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و، خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1311 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک اوسه خبرسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیا کوتر غره پرې د هیواد په جنوب لویدیځ زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړچنار، اپریدی، باجور او همشنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا سول او هغه وخت برتانوي هند پر وټړل سپه چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیڅ ورځ موږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډیر زیات زپول سوي دي. سو ځل زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سره سوي دي چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړل ترڅو خپل خپلواکي واخلي. موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستل نو د ډیورنډ د سرحد مسله هم نسبه حال ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پرې د ډیورنډ پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پرې د افغانستان خلک د ډیورنډ کرښه نه مني. نو درنو ځکون کو تر دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه او پیژندل وسندل وسرتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاس تر خو شو قدر منو زر کول کول وېدی سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیس کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ پول را مېسته کړی دی چې یو کرښه په خپل د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یې او بل کرښه د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یې دی چې هر یو یې نن ورځ مرو تاسو په تفصیلي ډول سره ولول. لمړنۍ مګمهار سرحدي کرښه چې د درنځ د کون کو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې وو، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وو کله به د ایران د حکومت په واک کې وو. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربني د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړ او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه ترڅو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای ترڅو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ویسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د ویسارا پرینټریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکل چې هغه پولې د مګمهان د سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې سوزره د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شو، خو بل اخره په 1413 هجری مریض کال کې د ترکیه دولت خاصخه یو منګرزټوب غشتنه وسوله چې هغه یو ترکیه دولت یو جنرال چې په رلدین التای نومیده، نو دغه ډیر زیات فکر او غور څخه ورسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وېدی سرحد د پهری د کرشه په نامه سرګیت کړ او د سیاکول سیمه څخه د زپخار د درې پوری د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پوری سرحدي کرشه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زپخار درې پوری د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرشه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوٹ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت ته لافما.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.